رین کوټ شارړوند سپید خار د کری یو بزګر دی. ازادي راډیو ته ویل چې ساش کال لاس جریبم ځکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پاته سوې ده. نوموړی وایي حیران پاته دي چې څه وخوري، نه کار روزګار شته، نه بله ګټه، او مځکې هم شاړې پاته سوي.
د تېر کال په پرتله سره کښتونه خو نه شاش کال دی چې زما وروره زه به دی درته وایم چې پروش کامه یو لږ ماش کرلی وه. شاش کامه نه جباري کرلي دي، نه مو ماش کړي دي، هېڅ شی مو نه دي کرلي. پر مځکو مو سپېره بادونه چلیږي، هېڅ شی مو هم نه دي په کرلي. په ټول والی کې د دوو پلو اوبه نشته چې موږ ساده یو دوې پلې بېنډۍ په اوبو کړو، نو موږ د اوبو د ستونزې سره ډېر مخامخ یو.
ورزګان چې د نږدې اتیا سلنه خلکو اقتصادي پر کرهڼه او مالداري ولاړ دي، یوازې په مرکز ترینکوټ او خاص ورزګان ولسوالۍ کې خلک د اوبو له کمی سره نه دي مخ، بلکې د دغه ولایت په نورو ولسوالۍ کې هم د اوبو د نشتوالي له امله بزګران لاس تر زنه ناست دي، او یوازې د خاص ورزګان ولسوالۍ د خلکو په څیر د خدای دربار ته ژاړي.
اوس هم ازادي راډیوي مجله واوري.
ازادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم. جمیل جان کوچه حق افغان لیکوال دی چه پا امریکا که داستانی کتابونه لویو لویو جای زوت غور شوی. د دې ترڅنګ به مو په دې خبرونه کې لدی خبر کړو چې په امریکا کې افغان ماشومانو ته دولس ټوکه کتابونه چاپ شوي.
منځپانګه یې عاطفي او ټولنیز موضوعات دي.
په افغانستان کې مو د افغان ادبي بهیر د بیا پیل په اړه د دې غونډو د څو تنو بنسټ ایښودونکو نظر اخیستی.
خدای دې وکړي چې دا یوازې یو سپېڅلی بهیر پاتې شي.
ادبي بهیرونه ژبې ته د مینې او جمال جامې وراغوندي.
د بهیر بیا پیل کول یو لوی زیری دی.
د افغانستان یو تاریخي ماڼۍ در معرفي کوو.
سرویش متر سور او شل متر لوړوالی لري. زر کسب کېږي په یو وخت کې.
د تیسس او مونوګراف لیکلو له محصلینو سره بحث لرو.
مخکې کار نه پیسې یو موضوع
چې څو وړاندې راځي په کلیاتو کې جزئیات لټوي.
ریالیزم دی، سمبولیزم دی، او یا نور مکتبونه
دي. ډېر سپیا له چوکاټ خبر وې.
راپښم لومړی مطلب ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تازه د افغان لیکوال جمیل جان کوچی نوې داستاني اثر چاپ شوی دی. د دې کتاب نوم دی د حاجی هوتک تعقیب. پر دې کتاب د امریکا په مشهورو رسنیو کې نن سبا تبصری روانې دي. تر دې درې کاله مخکې د ښاغلي کوچی لومړی ناول په لوګر کې نه نوي شپې چاپ شوی و چې توت هرکلی شوی. دا کتاب د همنګبې جایزې ته غوره شوی دی. همداراز په امریکا کې د جنوبي آسیا د ادبیاتو جایزې ته نومول شوی دی. جمیل جان کوچی په 1994 کال کې په پېښور کې زیږیدلی دی. دی د لوګر دی. بیا په کوچنوالی د امریکا متحده ایالاتونو ته مهاجر شو. اوس په کالیفورنیا کې ژوند کوي. د کالیفورنیا په پوهنتون کې په انګلیسي ژبه کې ماستری اخیستې ده. د دې ځوان لیکوال لنډې کیسې او مقالې د امریکا په یو شمېر خورا مشهورو چاپي رسنیو کې لکه نیویارک ټایمز، نیویارکر، لاس انجلس ټایمز او نورو کې خبرې شوې دي. بل لور ته یوې امریکایي مؤسسې د امریکا د متحده ایالاتونو د کډوالو په کمپونو کې د افغان ماشومانو لپاره د دوی په مورنۍ ژبه پښتو او دری دولس ټوکه کتابونه چاپ کړي دي. دا کتاب هر ټوک تر 500 زیات چاپ شوی دی. د دې کتابونو په اړه مو په جزئیاتو اجمل تورمان خبروي.
په امریکا کې د لوسخونی په نوم یوې مؤسسې تازه په پښتو او دری ژبه افغان ماشومانو ته د کیسو دولس ټوکه تصویري کتابونه چاپ کړي دي. دا کتابونه چې په اصل کې د سوریې په کمپونو کې د اردنی ماشومان لپاره د اردنی، مصري، فلسطینی او امریکایي لیکوال لخوا لیکل شوي، اوس د امریکا په کمپونو کې افغان ماشومانو ته د دوی په رسمي ژبه ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د څلور ټوکه دغه کتابونو ژباړونکي او عمومي ایډیټر لیکوال محب الرحمن محب وایي دا کتابونه چې په عربي ژبه ول دي، د مؤسسې لخوا افغان ژباړونکو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه انګریزي ژبې ته اړول شوي ول. خغل محب د دغه کتابونو په اړه وایي
د دې کتابونو ژبه معیاري او د ماشومان سینی کټګوري ته په کتلو سره په معیاري ډول سویه بندي شوې دي. د کتابونو نقاشي او ډیزاین هم په خورا ښه کیفیت سره ترسره شوی. د کیسو نویات روایتي او پیامونه په هنري ډول وړاندې کوي چې په ماشوم ادبیاتو ژباړه کې یو ښه زیاتونه حسابېدای شي.
د نوموړي په خبره په دې کتابونو کې څلور ټوکه خښ په مورې لما سره لوبې وکړه زما ګډګوتی ویښتان زما کور د پښتو ژبې ته ژباړلې دي د عمر په زړه کې دوه کوره رنگینې غونډۍ نقاش کله چې زه خوشاله یم ماریا موهب او د مینې الوتکه د توران توپ لولو او د دریو هیلیو کیسه خاغلی اختر زمان ژباړلې دي د دغه کتابونو یو بل ژباړون کې ماریا موهب د یادو کتابونو د محتوا په اړه وایي
د یادو کتابونو په اړه باید ووایم چې منځپانګی عاطفي او ټولنیز موضوعات دي باوري یم چې له دې لارې به افغان ماشومان د خپلو رواني ستونزو د کابو کولو چل او له دې نوي ماحول سره به جوړجاړی زده کړي لبل پلوه به دا کتابونه له افغان ماشومانو سره په مورنۍ ژبه د لیک لوست زده کړي او تقویه په برخه کې هم مرسته وکړي
محب الرحمن محب وای دغه کتابونه هر یو 5000 ټوکه چاپ شوی او په خبره ډیر ژرب د امریکا په کمپونو کې پر افغان ماشومانو وویشل شي د نوموړي په خبره چې دا کار د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د افغان لیکوالو او ژباړونکو په هڅه شوی دی
آزادی رادیوی مجله پدې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کار کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو
د افغان ادبي بهیر دریم پړاو پیل شو په 1994 کال کې په پېښور کې یو شمېر لیکوال او شاعرانو د افغان ادبي بهیر بنسټ کې شوت پلانټه موده کې په سلګونو لیکوال او شاعران لدی بهیر سره یو ځای شول د بهیر به 19 غونډې کولې په دې غونډو کې به مشاعره کولې او پر شعر او کیسو به نقد کاوه د افغان ادبي بهیر له پیله او کال وروسته د دې بهیر اکثر بنسټ ایشودونکو کابل ته کډه شول په کابل کې د بهیر غونډې شروع کړې دا غونډې په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې تر ولایتونو او لری پرتو سیمو وغځېدې خو کله چې پروسه شکل د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو د بهیر غونډې سړې شوې تازه په یو شمېر ولایتونو کې دا غونډې ورو ورو بیا په غوړې دودي نور په دې راپور کې
د افغان ادبي بهیر بنسټوال چې لا هم په افغانستان کې دي د بهیر به پیل د پښتو ادب د غوړېدا لپاره نیک ګام بولي شاعر لیکوال ژورنالیست او د افغان ادبي بهیر یو تن بنسټوال مصطفی سالک وایي چې په تیرو کلونو کې چې افغان ادبي بهیر پښتو ادب ته د نقد یا کرکتنې په برخه کې کوم کار کړي ساره نه لري نو مولې د بهیر د دریم پړاو پیل هم د پښتو ادب لپاره یو نیک ګام بولی
بهیر یوازې د شاعرۍ غړېدا ته کار نه کړ نقد تم تر ډیره برخه کار وکړ د نقد او شاعرۍ غونډې بهر و نه کیدی خو په افغانستان کې نقد کمزورې و نو دغه چې په پیښور کې نقد پیاوړې او ډیر اغیز وکړ په دغه افغان شاعرانو باندې او بلدا چې دلته یوازې د کابل نه راغلي او د پیښور شاعران نو د پښتونخوا لوی لوی شاعران او نقادان هم راتلو او نقد به کوو اوس د بهیر ارزښت په دې کې دی چې د ادب او کلتور ان جی اوی بنسټونه بند شوي دي د ادب پونځین ټکنی شوي دي او ډیر استادان بهر ته کډوال شوي نو د شعر ادب او کلتور د غړېدالو لپاره کوم ځانګړی ځای نشته په داسې وخت کې د بهیر بیا پیل کول یو لوی زیری دی ادیبان به پکې هم نقد کوي هم به شاعري کوي هم به سره یو بلګوري د زړه خواله به کوي سره او لبل پلاو به د بهیر دغه د لسیزو تسلسل چې دی دا ژوندې ساتلی
شاعر لیکوال او د افغان ادبي بهیر یو بل تن بنسټوال پیر محمد کاروان هم د افغان ادبي بهیر به پیل د پښتو ادب د غړېدا لپاره نیک ګام بولی او لزوانو شاعرانو او لیکوالو تم لري چې دوامدار یې وساتي
ادبي بهیرونه ژبې ته د مینې او جمال جامع وراغوندي چې د دې خبرې ښه مثال افغان ادبي بهیر دی که ادبی بهیرونه پر لپسې روان وي نو ټولنیز ژوند ورو ورو د مینې امن درناوي او خواخوږۍ خواته حرکت کوي کله چې په ټولنه کې امن سکون او مینه وي ټولنیز استعدادونه وده کوي د ښکلا او حکمت دنګو څوکو ته په مزل روانېږي
د افغان ادبی بهیر بیا ځلی پیل دی ځوانو بهیروالو ته ډیر ډیر مبارک وي ډیر د بختور وي هیله ده چې د افغان ادبی بهیر د دریم پړاو لا د مینې د هنر او د خلا او د جلال او جمال نه مال مال وی.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی لیکوال کرکتون کې او د افغان ادبی بهیر بنسټوال استاد محمد اسب سمیم چې د بهیر د بیپل په لومړی غونډه کې ګډون هم کړی و لزوانو لیکوالو او شاعرانو غواړي چې د بهیروالو د تیرو تجربو نه په ګټه اخیستنه د پښتو ادب په جولای کې نوي پنځونې واچوي.
بهیر د بیا پیل بیا نیک ګام بولم او خدای دې وکړي چې اما هغه احساس او هغه جذبه چې نه پکې د نننۍ ناخوالي وي نه پکې د نننۍ لاسوهنې وي لکه اوس چې په زموږ په هر برخه کې کېږي او خدای دې وکړي چې دوی د پرون نه په بهترین انتباه باندې بیا هماغه لار ونیسي او بیا د دې ادب او د دې ژبې په ښکلا او ځلا کې یو خپل ورته غاړې نقش ترسره کړي. څو کاله مخکې هم وو او هغه داسې د حوادثو ښکار شو او خدای دې وکړي چې دا یوازې یو سپېڅلی بهیر پاتې شو د ځوانانو د ښکلا او ځلا د فکري ښکلا د هنري ښکلا دپاره خدای وسیله کړي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی لیکوال او کرکتونکی ډاکټر ظاهر شکیب وایي په افغانستان کې د ادبیاتو په هنځیو دومره لیکوال او شاعران نه دي موندلي لکه څومره چې په تیرو کابو درې لسیزو کې افغان ادبي بهیر را مخته کړي ول.
ډیر کار چې په معاصر دور کې شوی دی خصوصا د ځوانو شاعرانو په تربیه کې. زه فکر کوم چې پوهنتونونو دومره خلک نه دي تربیه کړي لکه څومره چې افغان ادبي بهیر تربیه کړي دي. زما یاد دی چې د پوهنتونونو بزرګونو خلک فارغېدل خو که افغان ادبي بهیر ته به څوک نه ورغلی نو لیکوال به نه و. موږ ډېر زیات لیکوال چې دي هغه په افغان ادبي بهیر کې پیدا کړي دي او د دې اوسنۍ شروع چې ده یو ډېر ښه ګام دی او زه امید لرم چې دا لړۍ وغځېږي نو د افغان ادبي بهیر د پخوا په څېر به نوي لیکوالان او نوي څېړونکي او نوي شاعران او بلکې ښه شاعران او ښه لیکوالان به ټولنې ته ورکړي.
د ذکر وړ ده چې پخوا په افغانستان کې آزادې ادبي ټولنې او بهیرونه نه ول خو کله چې د افغان ادبي بهیر بنسټوال او غړي له پېښوره افغانستان ته راوکوچېدل نو ورسره سم په کابل سربیره په اکثرو پښتون میشتو ولایتونو کې ادبي ټولنې او بهیرونه جوړ شول چې د دې ټولنو شمیر تر 200 پورې رسیده.
په افغانستان کې میرمن ادبي بهیر هم په وروستیو کې په کابل کې د رڼا کلنۍ مشاعره جوړه کړه. د سویل کې چې افغان لیکوال ژمنې دي چې خپل غونډو ته دوام ورکوي. د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې د شاعر شیبی گهیڅ یو شعر چې د خبرونې ته راستولې.
سایستو کې مې ګناه ده خندیدل مې ګناه بولی. سا ایستو کې مې ګناه ده خندیدل مې ګناه بولی. وای پټه خوله ده غوره غږیدل مې ګناه بولی. آزادی مو د سلب شوه تل جګړه ده او جګړه ده. آزادی مو د سلب شوه تل جګړه ده او جګړه ده. دا کافر کا مسلمان دی چې ګدل می ګناه بولی. زه آزاد خدای پیدا کړم زه آزاد خدای پیدا کړم نه کني زه د خانانو غلامی را څخه غواړي. رغیدل می ګناه بولی. زده کړه شرم آواز شرم مخ می شرم هر څه شرم د ستم په مقابل کې جنگیدل می گناه بولی. ما تا وای ته خزا یاد کور او یاد گوری. ما تا وای ته خزا یاد کور او یاد گوری. د جاهل او دیوانات پاره دل می گناه بولی. درواج او دود پونم می قربانی ور کړی هر وخت. درواج او دود پونم می قربانی ور کړی هر وخت. بی گناه چ سنگساری کوم د ژړې دل می گناه بولی. شیبه ناوړي لخپلې هر شمنې او خبرې. شیبه ناوړي لخپلې هر خبرې او شمنې. لا غوړېږم خو افسوس چې غوړېدل مې ګناه بولي. سایستو کې مې ګناه ده خندېدل مې ګناه بولي. وایي پټه خوله ده غوره غږېدل مې ګناه بولي.
احمد شیبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه. وړاندې مو په یو بحث کې دا مسله څېړلې ده چې د تیسس او مونوګراف لپاره محصلین څنګه موضوع غوره کړي. خو سمدستی د تاریخ پانه راړو. د ارګ دنن او پرون د کتاب لیکوال علم ګل سحر چې د ارګ تاریخ په نوم هم یو اثر لیکلی خو چاپ شوی نه دی، سلام خانه مانی را پیژني. د دې مانی نقشه په 1300 هجری کال کې چمتو شوې وه.
سلام خانه دیار د کلا مخې ته تقریبا په شمال ختیځ برخه کې واقع ده، دیار په پشین په داخل کې خو د لوی کلا نه باندې. سلام خانه یې ځکه بولي چې دلته به سلامي اجرا کېدله، یعنی پیشلا د پاچا سلامي او ځینې تشریفات او په نیال کې دربار به و د پاچا، خصوصا د امیر حبیب الله خان چې امیر شهید ورته وایي. د دې په وخت کې به دلته دربار جوړېده او په هفته کې به یو وارې د اولادونو له خلکو سره په همدې سلام خانه کې مجلس درلود او بعضې مشورې او خبرې به یې کولې. په دې ډول باندې امیر حبیب الله خان خپلو اولادونو ته د په اصطلاح د حکومتدارۍ چل هم ورشو له خلکو سره د برخورد او د کارونو د پیشرفت. سلام خانه مانی د جنورو پیښو شاهد هم ده، مثلا د افغانستان لومړی پارلمان د اعلی حضرت محمد نظر شاه په وخت کې په همدې مانی کې افتتاح شو. ځینې قضایي مهمې غونډې هم همدغلته پکې د لیپخوا لوی جرګه، مثلا د ډاکټر نجیب الله د وخت لوی جرګه همدلته جوړه شوې ده. د اعلی حضرت شاه د وخت هغه لوی جرګه چې قانون یې تشویب کړ دلته جوړه شوې ده. په وروستیو کلونو کې هم ډېرې فاتحې دلته اخیستل شوې دي. سلام خانه مانی کې لومړی بېغره سینما هم همدغلته، یعنی د لومړي ځل لپاره سینما همدلته راغلې ده او شروع شوې ده، چې په 1904 کال کې د برتانوي هند د خارجه چارو سکرتر مستر دین امیر حبیب الله خان ته یو بېغره سینما سوغات ورکړه او همدلته یې بیا نندارې ته وړاندې کړه فلمونه یې، او تر ډېره وخته به همدغلته یو قسم سینما هم وه چې بیا وروسته کابل سینما جوړه شوه. او هغه بیا یعنی اول لومړی سینما هم کولای شو چې دا وبولو چې بیا وروسته کابل سینما په اصطلاح لومړی سینما ده. سلام خانه یو 300 متره اوږدوالی لري، دا اصلا یو سالون ده، اصلا یو تالار ده، 30 متره سور او 100 متره لوړوالی لري. زر کسب کې دیږي په یو وخت کې. د سلام خانه په ارستیج په برخه کې یو ډبر لیک ده چې ډېر ښایسته، او دا په 1300 کال کې د لوی جرګې وکیلانو د افغانستان حکومت ته ورکړی لکه یو اصطلاح تقدیرنامه یا مډال یا ستاینلیک، چې دا ډبرین جوړ شوی ده او ډېر ښایسته سلام خانه کې. دغه بیا په 1400 کال کې کله چې مجاهدین کابل ته راغله ورګې ونیو، نو بیا کوشش وکړه چې دا راوباسي چې ډېر قیمتي شی دی تشکرېده، نو یو څه زیانمن کړی ده په چې کوشو د ډبرو باندې وهلی ده، لږ زیانمن شوی هم ده. نو په وروستیو کلونو کې بیا په سلام خانه کې مهمې غونډې جوړېدلې. مخې ته لوی پارک ده چې البته ګلان دي پکې، البته ډېر ګلان دي، تقریبا 50 د ګلانو ونې یا بوټي دي، 150 ونې دي او 1000 متره د بوټو شین دیوال.
د افغانستان په پوهنتونونو کې چې محصل روسي سمستر ته ورسی شي باید پر وی علمي موضوع تحقیق تر سره کړي. همدا تحقیق د ډیپلوم او سند ترلاسه کولو لپاره یو شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان د لیسانس دورې په وروستیو کې مونوګراف، د ماسټري په دوره کې تیسس او د ډاکټورا دورې په وروستیو کې ډیزرټیشن لیکي. تیسس یا د ماسټري دورې تحقیق څه شی دی؟ او په افغانستان کې د پښتو ادبیاتو څانګې هغه محصلان چې ماستری کوي خپل تیسیسونه پر څه ډول موضوعات لیکي؟ زموږ همکار بصیر الحق عادل په کابل پوهنتون کې له یو شمېر حقو محصلانو سره چې اوس د تیزیسونو لپاره موضوعات انتخابوي خبرې کړې دي، او د استاد ډاکټر اجمل ښکلي نظر هم د دې په هڅو په وروستیو کې اخیستی دی.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، موږ د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي ته راغلی یو، او دلته د ماسټرۍ دورې یو شمېر محصلان مو پیدا کړي دي چې دوی له خیره په راتلونکي سمستر کې تیزیسونو باندې کار کوي. زموږ موضوع د تیزیس په اړه ده. له دوی به واورو چې څه ډول تیزیس لیکي، تیزیس ته باید څه ډول موضوع انتخاب شي، او زموږ تیر تیزیسونه چې لیکل شوي دي څومره معیاري دي او څومره له اصولو سره سم دي. نو لومړی له دې ملګري سره خبرې کوو. ځان معرفي کې یو درته وایي چې تیزیس لپاره څه ډول موضوع باید انتخاب شي.
نوم مې رحمت الله ده، پټم تخلص کوم. تیزیس لپاره خو مونږ باید داسې موضوع انتخاب شي چې ډیره جاریبه وي او ضرورت وي ورته دغه موضوع ته. مخکې کار نه وي پسې یو موضوع ډیره نه وي.
ډیره مننه. کله کله محصلان تیزیس موضوع په انتخاب کې تیروزي، داسې موضوع انتخابوي چې هغه د تیزیس سره چوکاټ چي دی هغه ته مناسب نه وي. یا فرضاً زه یو مثال درکم، په مونوګراف کې مونوګراف ته یو محصل موضوع ټاکلی و عثماني خلافت، د حقوق پونځي او مسلو. نو عثماني خلافت موضوع ډیره پراخه ساحه لري، ډیره پراخه ده. نو ممکنه ده چې دا ته په پونوګراف په چوکاټ کې وسیړي کنه چې څلوي مخدي 50 مخدي. دا غراس تیزیس ته زنده موضوع ټاکل کیږي چې دکتورا د لپاره مناسب وي. یو ګمان ده کیږي چې په لوی موضوع کې منابع ډیره پیدا کیږي. دغه وجه ده کنه مسلین پوي کنه په دې ورخه کې.
یا باید دقیق پوه شي د تیزیس ده د 15000 نه تر 25000 پورې حداقل کلمات یا لغات ولري. که دې نه ډېر رسبیال چوکاټ خبر وځي، هغه خوند او رنگ نه لري. هر څه یو خوند او رنگ لري او چوکاټ لري. هر څه له چوکاټ وځي، حتی هر خبر هم ځي چوکاټ نه وځي، خوند دي رنگ دي.
ډېره مننه، ډېره مننه. جون دی اوسې ورازو بل ماسیل ته دوی به منومره ته واخلي. تاسو درته وایي چې ادبیاتو کې زموږ ډېر موضوعات له بده مرغه تکراری دي. ستاسو په اند چې تاسو د ماسټری کوي پښتو ادبیاتو کې څه ډول موږ نوي موضوعات پیدا کوي ټکو؟
نو مې عبدالرشید دی، متخلص عادت کوم. موږ په تیزس موضوع چې څنګه موضوع نوي ټکو او سلدلي موضوع نو سیږي، باید موږ چې کله ماسټری کې ماسل شو نن دوا یو ورځ نسند دي ته پلټه کې وسیږي چې نوي موضوع خپل پر انتخاب کو. نو یو لامل دا غري چې مطالعه لري ماسلین، یعنی بیرونی مطالعه لري. کله چې څلورم سمستر ته ورسیږي نو به تیزس موضوع په پر دی پلو زی. نو چې موضوع سیګرځي بیا سلدلي موضوع لا سور دي.
ډیر زیاته مننه رازو بل ملګری ته. دوی بدره ته وایي چې ډیرې ماسلین فرزن مونوګراف لپاره موضوع وټاکي، په تیزیس کې هغه موضوع داسې چې یو څه پرمختګ ورکی صحیح ده. انې موږ په خپل ټولنه کې موضوع ډیر لرو او په هر برخه کې لرو. فرزن ډیر رواجی کار چې کیږي د خوشحال خټک پړه باندې کیږي، عبدالقادر خان خټک پړه، یا د دوی د جون او فن پړه، دوی په اشارو باندې. فرزن دلته نوې موضوع دا ده چې د ویل کیږي د عبدالقادر خان خټک ډیر شعرونه د خوشحال خټک شعرونو ته ورته دي، او حتی کله کله داسې فکر کیږي چې د بشیرون د خوشحال خټک شعرونه دي. ان دلته نوې موضوع دا ده چې د دواړو شعرونو ترمنځ اړیکه پیدا شي او وسیړل شي. دا زما باور یو نوې موضوع ده په دغه برخه کې. ان دغه سه په هر موضوع کې موږ نوې زاویې لرو، نوې آباد لرو. ستاسو په ان دغه موضوع په نوښت کې یا د نوې موضوع په ټاکلو کې ځکه تیزیس یو عادي څه نه دي، تحقیق هغه مرحله ده چې د ماسټری سویه باندې یو څوک زده کړي کې به تحقیق کوي. ستاسو فکر موضوع څه ډول باید، یا خو باید موضوع نوی ووسی که زړې موضوع په نوی بود باندې کار کیږي، لکه مړ خو باید ورته وکړل شي.
ډیر مننه شاه محمد بشیر، ما د کابل پوهنتون د ماسټری ماسل. د موضوع په نیووالي کې موږ کولای شو یو موضوع له مختلفو اړخونو نه وڅېړو. د دې اړخونو د څېړلو لپاره هغه د څېړونکي دید او د لید زاویه اړینه ده چې دوی باید هغه زاویه ورته لومړی ځل لپاره مشخص کړي چې زه دغه موضوع له کوم اړخونو څېړلای شم. مثلا یو موضوع دی، یو د لیکوال شاعر هغه د لیکوالۍ د منځپانګې په اړه باندې څېړنه کوي چې دغه لیکوال په خپل لیکوالۍ کې کوم ډول موضوعات راوړي دي. بل څېړونکي کولای شي د دغه لیکوال په کریکټر باندې، دغه د لیکوالۍ د داستان په کریکټر باندې څېړنه وکړي. بلې کولای شي د دغه فکر مکتب پیدا کړي چې دغه په کوم ادبي مکتب کې ریالیزم دی، سمبولیزم دی، او یا نور مکتبونه دي دا برخه باندې چړنو کی یا هم مثلا یو کس یو شاعر شاعری کړي دی د هیغي د چوکاټونو باندې چړنو کی چې دا په کوم چوکاټونو کې دا موضوع چړل سوی دا د دې ترڅنګ موږ کولای شو چې د لیکوال مثلا بلد نوی کولای شو لدی زاویې نه دی یو شاعر لیکوالي شاعری د شاعر شاعری و چړو چې د دغه نوی ادب سره یا د نړیوال ادب سره د دغه شاعر شاعری څومره ورتواله لري او د په کومه برخه کې دي سره نګدیواله لري. نو د هغه د یو نوی موضوع یعنی زړه موضوع د په نوی بڼه باندې چړل هغه د چړون کې لید او د لید زاویې ته اړتیا لري چې دوی باید خپل برخه هغه زاویې معلومه کی ورسته د غې د لپاره لړلیک ولیکي او هغه لړلیک باندې به خپل موضوع ټول هغه د چړنې د میتودولوژي په اساس باندې هغه برخه دی باید وچړل شي.
د موضوع په اړه به سوشو دلته یو بل د ماسټری دورې محصله مسره ناشته په ماسټری کې موضوع باندې ډیر بحث موږ پدیو چې دا موضوع ډیر مهمه ده او محصلان ډیر وخت موضوع په انتخاب کې تیروزی مخکې دا ونه وکړي چې لوی موضوع ټاکي لوی موضوع ټاکلو دلیل دار چې دوی فکر کوي چې مخزونه پکې ډیر دي ولې خط تحقیق هغه دی چې په نوې موضوع کار وشي واکه مخزونه کم وي په څوړ خون خبرې کوي یو دا چې نوې موضوع څنګه وټاکو دویم دا زموږ دغه محصلین چې تیزیسونه لیکي د پښتو ادبیاتو د یو محصل په توګه تاسو مطالعه کوي ډیر تیزیسونه چاپ شوي هم دي ډیر موضوعات باندې تکراری معلومیږي یا ډیر لږ تغیرات پکې یا محصلان ډیر ژوند او فن زیږي چې دا یو رواجی کار دی نو وخت پکې نه ترسره کیږي نو موضوع باید څه ډول اوسي او دا مرته وایي چې تاسو فرزن راتلونکي سیمستر کې له خیره کار کوي څه ډول موضوع انتخابوي په کومه برخه کې یا د پوهنه کې چې پوهنه کې مهرباني
ډیره زیاته مننه عادل صاحب اصلا زما په نظر زما په شخصا زه خپل چې نظر لرم هغه دا ګوري موږ تاسو د لیسانس په دوره کې پایلیک مونوګراف لرو کنه هلته دا چې محصلین له څېړنې سره نوې آشنا کیږي کنه دوی اکثریت باید په عمومیت بحث وکړي دا زما خپل نظر دی که څه هم زه بیا وروسته هغه ما چې سلوستي دي د مونوګراف ته تیزیس دی ډیزرټیشن په اړه هم در سره شریکوم خو زه یو ځل خپل نظر وایم ګوري موږ ولته هلته ځکه په عمومیت باید لږ څه ناستم شو او محصلینو ته هم دا هدایت وکړو تر څو په عمومیت تم شي چې هلته دوی له موضوع سره نوې آشنا کیږي که چېرته دوی په موضوع کې ډیر ژورځي دغه دوی نشي تحمل کولای کنه ډیر مخکې نشي پکې تلای بیا د هر پڅانګه کې په مسلکونو کې چې څوک وړاندې راځي هغه په کلیاتو کې جزئیات لټوي کنه موږ تاسو مثلا لیسانس لوستل ته موږ تاسو مثلا اته یا لاس مضمونونه درلودل کنه هلته ډیر عمومي عمومي بحثونه کله چې ماسټری ته راځو ساهم یو څه ناسه محدود کیږي بل اخره موږ تاسو ډاکټورا ته یا نور لوړ زوکړو ته راځو هلته موږ برخه مشخصه کیږي ډیر مشخصه کیږي دلته موږ د څېړنې هغه لارم ورسره دومره محدود کیږي موږ ګوره څېړنې چې دي هغه عمومي څېړنې سخت نه دي لوی څېړنې نه دي سخته څېړنه دا سخته ده چې په څېړنې کې څېړنې کوي کنه په پکولیاتو کې چې جزئیات لټوي یعنی په کول کې د جز لټول دا سخته ده واقعا خو ما چې د تیزیس پاړه یا د نور مثلا مقالو علمي مقالو پاړه لوستې دي هغه ما ډیر ځنه دال لوستې دي چې دوی وایي چې یو خو مثلا د لسانس د پایلیک او د تیزیس ترمنځ فرق باید اوسي چې د حجم فرق دی کنه باید حجم زیات وي د تیزیس او بل موضوع دا ده چې تیزیس چې دا هغه په لوی موضوع لیکل کیږي هغه کې ډیر مثلا پراخه موضوع اخیستل کیږي پراخ بحث پکې وشي ډیر اړخونه را وسپړل شي کنه کوم غوای چې په پایلیک کې په مونوګراف کې فقط یو ورخ دی موضوع را وسپړل کیږي په ممکن په تیزیس کې ډیر اړخونه را وسپړل شي همدغه چې مثلا مخ کې زو په ډیزرټیشن کې د ډاکټورا ډیزرټیشن دی پاګه کې بیا ډیر زیات اړخونه نه دا ډیر په پراخه سطح را وسپړل کیږي بل پښتنه تاسو وکړه چې مثلا څړو ول نوې موضوع انتخاب کو د نوې موضوع انتخاب دلته اصلا موږ په افغانستان کې زموږ تعلیمي سیستم د غسیدای چې موږ له محصلینو عمومي د حق اخیستای دی موږ له دوی نه د حق اخیستره چې دوی مخ کې لاړ شي لکه نو وخت وکي دوی د نو وخت فکر وکي تا به ډیر زیات لیدلې وي ګوره ډیر ملګری مالې دلې دي تاسو میسج وکي درته وایي چې ما ته یو موضوع راولېګه چې په دې موضوع باندې کار وکم کنه موضوع راولېګه یعنی دا اصلا دې ته چمتو شوی نه دی یعنی زه باید ووایم او په بخنه چې چمتو کړل شوی نه دی چمتو کړل شوی نه دی او چا دا فکر نه دی ورکړی چې ته باید نو وخت وکړې انګیزه نه دی ورکړی نو زما په فکر دا موضوع اصلا د پانتون لغاولې ورځي چې څوک د لیسانس په چوکۍ کینی باید دا موضوع لغاولې ورځي راپیل شي د لپاره باید یو ځنګړی وایو تګلارې جوړ شي په پانتونونو کې چې یو محصول دې ته وهڅول شي تر څو نو وخت وکړي موږ تاسو مثلا دا پیړې پیړې په دې اختایو دا په عمومي ډول موږ وایو کنه چې پاره برخه دای په ماغه تکراری موضوعات لګیای په ماغه تکراری نوې مې سمونه دی کړی او نوې فکر مې نه دی کړای نو تر څو چې نوې فکر ونه کو په نوې موضوعات باندې کار ونه کو ترغه مګو تاسو د علمي برخو پر مختګونه نشو کولای دا د استادانو زما په نظر د دوی دنده ده چې دغه د دوی مسولیت دی چې محصلین وهڅوي
تاسو له خیره راتلونګ سمستر کې تیزیس لیکي څړول موضوع انتخاب یا د پوهنه کې چې پوهنه کې د غستاس خبر تب کتو سره
مننه عادل صاحب ما چکل د پایلیک مونوګراف لپاره ما موضوع انتخاباله بغه کې مل استادانو سره مشوره کړې وړه مشوره مې بده باندې کړې بل دا چې زده دي برخه زده اصلا د ادبیاتو کنه چې موږ لټریچر ورته وایو او د فیلالوجي سره یو څه فرق لري چې هغه پوهنه د دې سره زه د سره ملاقات لرم چې پوهنه سره مطالعه کوم خو ډیر زیات کار ما د ادبیاتو سره دی لیکنه پکې کوم او شاعري ولا ما یو نو وخشرم لیکم نو ما چالته انتخابول ما ته استادانو دا مشوره راکړه چې ته باید په ادبیاتو کې یعنی د ادب په هنه په برخه کې یو موضوع اخلي هغه مې ما موضوع اخیسته د شعر ژبه او موسیقي انا دا موضوع ما عمومي وسړه ده زما زړه داس دی چې په دې کې یو سنه څه مخ کلاړ شمه او کشر ته مې هڅه وکول شه نور ژبه سره په مقایسه مثلا په نور ژبه کې معلومات ډیر زیات پیدا کم تر څو د شعر ژبه لا ډیر علمي وسړه ما او د شعر موسیقي لا ډیر علمي وسړه ما زما زړه خواستم داسې دی نیت مې داسې دی چې دغه سه همدا موضوع کې پاتې شمه مخ کې کلاړ شم خو بیا ان شاء الله هغه وخت په کتو بیا مې و پریکړه کوم ځکه موضوعات هم ډیر دي او نوې موضوعات هم شته داسې نوې موضوعات ممکن د امکان د ریچ په ژبه هنه کې یو موضوع اخلو او باندې کار وکړنه چاړتي ایوي لکه ما د نیولوجیزم اړتیا په پښتو ژبه کې یو لیکنه وکړه تاند کې خبره شوم دا هغه زما غي موضوع ته ډیر زیات فکر دی کنه زه په ټولنه کې ډیر زیات ورسره مخ شوم نو زه غواړم چې کدا غس موضوع وي یا بل ملګری ته دا توصیه وکم چې دغه موضوع ته کار وکړي خپل امر باندې کار وکم نو ان شاء الله هغه وخت سره بیا ګورو چې زه څنګه موضوع انتخاب کوم دا موضوع باندې کار وکم چې په لسانس کې انتخاب وکم بل موضوع
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو تاسو د یو شمیر محصلانو خبرې واورید او له تیزیس مو د دوی برداشت هم اورید راځي د تیزیس پاړه د کابل پونتون د ژبو ادبیات پوهنځي د پښتو څانګې استاد ډاکټر اجمل خکل راغو چی نو موړه د تیزیس پاړه څوي
تیزیس خو د تیزیس دی کنه یو نظریه ده یو څوک لوړ ذکر کوي د ماسټری په ساته باندې په افغانستان کې او به دا چکل مطالعه کوي د بیلابیلو مزامینو او مثلا په دای مثلا یو برخه کې په پوهنه کې یا په ادبیاتو کې دا علاقه لري او د دې په اساس باندې دا مطالعه کوي د تزین پښتنې پیدا کیږي او به دغه پښتنې په یو فرضیه باندې بدلیږي په یو غننه باندې کنه دا مثلا د صفرس کې چې دا خبره داسې دا چې زمونږ په دغه کې وړاندې شوی د په اثرو کې سره وړاندې شوی داسې نه بلکې داسې دا نو دا یو فرضیه وي دغه فرضیه په دغه تیسس کې یا په دغه تیسس کې د ثابت کی مثلا د ماخذونو نه استفاده وکي مثلا دلایل وای کنه بلابل منابع وګوري ورپسې او نو چکل په پایله کې یو نظریه رامنځته کی او دغه نظریه به دغه تلستون کو توړاندې کی خبره په اصل کې دستانو دا کله چې موږ د نظریه خبره کوو د فرضیه خبره کوو مطلب دا چې په تیسس کې دا ضرور ده چې یو خبره یعنی په نوی موضوع باندې وسرخ
موږ دغه تاثیری دوره کې لیسانس لرو ماسټری لرو ډاکټورا لرو چې خپل هغه د سند اخیستو لپاره تحقیقات کوي فرزن مونوګراف د لیسانس لپاره تیزیس د ماسټری لپاره او ریزرویشن ډاکټورا لپاره دلته را چوکاټ څه ډول فرزن د دوی ترمنځ هغه توپیر فقط د موضوع محدودیت کوي ک نور کم بریدون هم لري
اصلا خبره ده سیده چې موږ چې مخکې څومره وړاندې زو هغه مر د غز موږ زده کړی چې دی هغه تخصصي کې مثلا په لیسانس کې د لیسانس نه به ماسټری ته ماسټری نه به زو دغه ته په لیسانس کې دومره تخصص نه وي په ماسټری کې موږ کولای شو یو برخه انتخاب کوو په ډاکټورا کې به خې ډیره تخصصي وي نو یو یعنی د کمیت نه علاوه د سمروالي نه علاوه چې بل عموم د تیزسونو په سطح باندې چې موږ اوساس دلته په افغانستان کې کوم اصل منل شوی دی کنه چې بل عموم د مونوګراف د تیزس نه کم وي او تیزس به د ډیزرټیشن نه کم وي د دې نه علاوه مهمه بل خبره چې دغه تخصص ته یعنی یو موضوع چې په ډیزرټیشن کې وړاندې کیږي هغه باید تر دغه ماسټری ډیره تخصصي وي
کنه کول نه جوسترش
او د کول نه باید جوسترش یعنی ډیره مخصوصه وي عمومي نه وي کنه البته زمونږ اوساس یو غمیز ده چې څوک ډیزرټیشن لیکي دا یو غلط تصور ور سره پیدا شوی دی چې باید خامخا غټ کنه چې ډیر پانی ولري نو هغه به خر ډیزرټیشن وي سره دې چې دا خبره نه ده چې څومره تخصصي وي او څومره نوي وي او څومره جالب وي نو په هغه صورت کې موږ د دې خړ ډیزرټیشن ویلې شو نه دا چې مثلا یو کتاب یو اثر زر مخوي نو هغه به خړ ډیزرټیشن وي
ما چې څومره درک کړی دغه ماسیلان د موضوع ټاکلو کې هم ستونزې لري پرزن د مونوګراف لپاره دوی د تیزیس موضوع ټاکي. داسې موضوع چې باید تیزیس کې وڅېړل شي. دغه ډول وخت کې یا په دغه ډول موضوع ټاکلو کې د موضوع د څېړنې حق هم نه ده کیږي. ستاسې په نظر تیزیس لپاره څه ډول موضوع به انتخاب شي؟ که د حجم له مخې موږ مثالونه ورکو یا ووایو چې تر کومه حده باید موضوع وي، یعنی په څومره وخت کې یا په څومره حجم کې وڅېړل شي د تیزیس لپاره چې مناسب، یا لږ تر لږه د مونوګراف یا د لیسانس د دورې سره فرق څنګه کېدلی شي؟
یو خو د اوږدوالي او لنډوالي خبره یا د حجم خبره چې ده، د اجمال او دغه پورم تړلې، تفصیل پورم تړلې کنه. ممکن یو موضوع وي هغه چې کله هغه په دغه کې مثلا مونوګراف په سطحه باندې وي، نو په مونوګراف کې هغه په اجمالی شکل باندې وړاندې شي، تفصیلي ورنه شي، وړاندې نه شي. نو په دې اساس باندې دغه اجمال کېدای شي کله ابهام پیدا کړي، کله ابهام پیدا نه کړي، خو کلیات وي. نو دغه موضوع چې وي د نورو جزئیاتو دغه وي تګي وي کنه. نو په هغه صورت کې دویم سټیپ دا دی چې دا د مقالې نه مونوګراف، د مونوګراف نه مونوګراف لیکل شوی ممکن په یو تیسیس کې د دې حق ادا شي. مثلا زه درته خپل مثال وایم، فیمینیستي ادبي نظریه ما یو مقاله ولیکله، بیا زه پوه شوم چې هغه مثلا د خوشحال په شاعرۍ کې، په پخوانی شاعرۍ کې ښځه څنګه راغلې، د محبوبې څنګه راغلې، په اوسنۍ شاعرۍ کې څنګه راغلې، په مثلا په نثر کې څنګه راغلې، په فوکلوري ادبیاتو کې څنګه راغلې. نو دا په یو مقاله کې، په یو مونوګراف کې د دې د وړاندې کولو دغه کلیات او اجمالی شکل باندې خو وړاندې کېدای شي، خو په تفصیل سره او په دقت سره نشي وړاندې کېدای. نو په دې اساس باندې دا یو کتاب ته ضرورت لري دغه شانتي موضوعات کنه. نو ځکه ځینې موضوعات چې انتخاب شي که هغه مثلا د هغې لمن پراخه وي، یعنی مثلا ګڼې حوزې یا ګڼ مفاهیم یا د ادبیاتو تاریخ څو دورې په بر کې نیسي، نو هغه فکر کوم چې په مونوګراف کې د هغې حق نه ده کی، بلکې هغه په تیزس او مثلا ممکن په ډیزرټیشن کې د هغې مشکل حل شي.
دغه ډول موضوعات چې مونوګراف لپاره ټاکل کیږي دا یو ستونزه ده، ځکه مونوګراف موضوع باید دومره محدوده وي چې مکمل وڅېړل شي، نه ټول آبادي باید رڼا پې واچول شي یا وضاحت ورکول شي. که غټ موضوعات محصل په لیسانس لپاره ټاکي، مونوګراف لپاره موضوع حق نه ده کیږي، دا یو ستونزه نه بول
نه یو ستونزه خو ده بالکل ها. او دغه زمونږ مشکل دا دی چې مونږ معسلین او څوک چې تحقیق کوي هغه په کار دی چې د مقالې، د مونوګراف، د تیسیس یا د ترفیع د یو کتاب او د ډیزرټیشن ترمنځ د حجم له پلو په توپیر باندې پوه شي کنه. مثلا زمونږ معسلین بالعموم چې د مقالو د لیکلو سره ډیر بلد نه وي، روغ دی نه وي، نو په دې نه پوهیږي چې مثلا یو مقاله ده، یو موضوع په مقاله کې وړاندې کیږي، نو هغه مونوګراف کې څنګه شي؟ نو هغه سره دا تصور وي چې یو موضوع څومره غټي، په هغه باندې اسانه تیزس لیکل کیږي کنه. نو هغه به نوم غټي موضوعات واخلي، غټ موضوعات حق نشي ادا کولای، بیا خبره ته دغه شي، ځکه چې مونوګراف خو نه چې موږ ورته ټاکلې دیش 15 دیش سلویخ 50 مخه شاوخوا بي کنه. نو په دې کې د یو ډیر غټي موضوع حق نه ادا کیږي چې هغه مثلا سو فصل ولري، هغه مثلا هغه پورې چې متعلق دغه دي موضوعات دي، هغه باید ټول وسیلل شي، په دې اساس باندې هغه نه بیا خراب شي موضوع.
مننه. په میتودولوژي باندې سکو د تحقیق د تیزیس لپاره بل مهم موضوع د تاسو کلونه کلونه استاد یې ستل تکابل پونتون کې ادبیاتو پونځي کې دغه د ماسیلانو تیزیسونه چې په تیرو کلونو کې دوی کار پکړ دي څومره نوی دي؟ موږ یو مشکل په پښتو ادبیاتو کې لبد مرغ لرو چې ډیر په سولیدلو موضوعاتو باندې کار کوي، کلیشئی موضوعات. څومره نوی دي دغه تیزیسونه چې تاسو کوم مثالونه ورکوي یا نمونه واخلئ؟ کار نوی شوی دی کنه؟ دی
او نوی کار شوی دی، البته دا سو کلونو کې نوی کار شوی. په تیزیسونو کې مثلا د ژبپوهنې په برخه کې، د ادراکي ژبپوهنې، د روزنیز ژبپوهنې، د کمپیوټر ژبپوهنې په برخه کې کار شوی دی. په تیزیسونو په سطحه باندې نوي موضوعات چې اخیستل شوي دي، ادراکي ګرامر، فنکشنل ګرامر باندې اخیستل شوي دي، قاموس لیکنه باندې کار شوی دی. البته زمونږ مشکل چې دی دغه تحصیلي نظام ټول لري کنه، چې مثلا یو استاد صرف تزي دغه هغه په کار دی چې یو انګیزه په محصل کې پیدا کړي، دا داسې موضوعات وشي چې محصل سره پختنه او فرضیه پیدا شي، او د دې طریقه باندې هغه یو نوی موضوع ته ځیر شي او په هغه باندې تحقیق وکړي یا څېړنه وکړي. نو زمونږ دغه مشکل د دې ځنه پیدا کیږي، یا موږ مثلا د سې میتودونه نه لرو چې محصل د موضوع په پیدا کولو باندې پوي کو چې مثلا یو موضوع ځان لپاره څنګه پیدا کړي، یو نوی موضوع، یو داسې موضوع چې فرهنګ ته ګټه ورسې، یو زیاتونه وي. سړی ویلی شي چې نور ډیر کار پکار دی چې مثلا موږ دغه فیصدي لوړ کړو، مثلا د 50% فیصد نه وي، 80% ته ورسو.
دا کار چې نه وشو د پوهنې برخه کې، د کده پوهنې برخه کې،
د پوهنې برخه کې ډیر دی. دا د پوهنې او دا د پوهنې په برخه کې یو مشکل دی چې یا عمومي موضوعات دي ډیر کنه، او یاد اس چې تکراری دی یعنی نوی نقطې او نوی خبرې په کېشته دي خو هغه د نویوالي او د نوښت کچای کم ده کنه نو بده خاطر باندې زه ویلې شم چې په ادبیاتو کې نوی کار کم شوه دی تیز سونو په ساته باندې
یو ورسته موضوع ته براشو ډیر ساده به وګیګو زه یې څونه معلومات لرم په تیر کې ډیره تیزیس چې د مسلین چې مستری دروینه فارغیږي د ژوند او فن په اړه لیکي د شاعر ژوند او فن چې دا موضوع ماته څه ګونګ ښکاري ځکه کومو ګورو د شاعر د شعر په تشبيهات باندې کار کېدل شي فرزن ک شپاهي د بیا سره تړاو ورکو یا نور نور دا موضوعات څه ډول یعنی ګونګ دي کنه سم دي د تیزیس لپاره فرزن د صدیق پسرلی ژوند او فن د پیر احمد کاروان ژوند او فن ان دا موضوع ډیره غټه ده ډیره ګونګه ده کولی شو موږ هتا په یو شعر باندې ډیره خبرې وکړو مختلف اړخونه را وسپړو دا څه ډول موضوعات دي یعنی مناسب دي تیزیس لپاره کنه دي
او یو دا دي چې یعنی دغه ګونګوالی چې دی بل عموم د عمومیت نه پیدا کیږي کنه زمنګ ځینی د موضوع ګونګوالی او نه دغه چې دی نه خبره د نو وخت نشت یو دغه د شی مونږ یو مومي موضوع اخلو او مثلا په هغه موضوع کې لکه تاسو ویل ډیزرټیشن نکړ کې دي مثلا او بیا هغه کې مونږ ته دغه اصول تحقیق اصول دا وایي چې یو سړی د صحت رسیدلې وي چې هغه نه د نور کار تم نه وي ته دغه په ژوند باندې او په هنر باندې کار کول شي کنه د دین علاوه ته کول شي چې دغه په اثرو کې یو مشخص موضوع اخلي مثلا یو عالم دی یو په هاند مثلا پس دغه راوخلی رفیع صاحب په فولکلوریک ادبیاتو کې هم کار کړی دی مثلا د دیوانو د متونو په چاپ کې هم کار کړی دی ته کولای شي چې د رفیع صاحب یو برخه باندې کار وکړي د پزې چې په ټوله برخه باندې کار وکړي هغه باندې خبرې کول انرژي غواړي وخت غواړي او مثلا د یو کس پزې باندې یو ګروپ غواړي نو ولې یو محقق د یو ګروپ کار په یو یوازې سر باندې کوي خو که دی په ځای یوازې د ولسی ادبیاتو کې چې رفیع صاحب کوم کار کړی دی په هغې باندې ولیکي او مثلا د فولکلوریکو د فولکلور د راټولولو د اصولو په اساس باندې یا مثلا د نورو خصوصیتونو په اساس باندې د هغه کار وارزوي دا به ډېر ګټور وي تر هغې چې د هغه په ژوند او فن باندې ولیکي بلې دغه تاسو د تشبیهات او د خبرو وکړه کنه بل عموم مثلا زمونږ ځینې مونوګرافونه تیز سرو د سې چې د پلانی په شاعرۍ کې قافی ډولونه یا مثلا د پلانی په شاعرۍ کې د تشبیهات او د صنایع ډولونه زه فکر کوم چې دا هم چندان په درد نخوري ځکه کسو غواړي چې په تشبیهات او په صنایع باندې پوي شي خپل د فنونو کتابونه شته دي کنه په هغه باندې پوي شي په یو شاعر کې چې تشبیه ویني هغه باندې پوي شي چې دا تشبیه ده نو دا زه فکر کوم چې نه دا هغه شاعر پراپیژندرو کې چندان نقش لوبي او نه یو کوم د لوستون کې سره مرسته کوي د یو اثر په پوهیدلو کې یا مثلا د دغه کې یا پوند د شاندنه نه یو زیاتونه ز فکر کوم چې نه یو زیاتونه
د کابل پانتون د شبو او ادبیاتو د پنځه د استاد اجمل شکولی له سرګندونو سره د تیسس مونوګراف په اړه بحث روان غاړو په دې بحث کې چې بشیر الحق عادل چمتو کړی وو د محصلینو لړلې رحمت پټان عبدالرشید سعادت شوم محمد بشیر او نور کمال ارشاد برخه اخیسته و نن سبا په پرمختللې نړۍ کې د مونوګراف او تیسس لپاره تر ډیره محصلین جزئي موضوعات انتخابوي او استادان هم داسې لیکنو ته شین نمرې ورکوي. محصلین حتی د یو شاعر د شعر یو کلمه انتخابوي او هغه د شاعر په ټوله شاعري کې څیړي. مثلا د نامتو امریکایي شاعر رابرټ فراست د ځنګل پر کلمې مونوګراف لیکل شوی دی. د واوره کلمه هم د تیسس لپاره انتخاب شوې ده. دا ازادي راډیوي مجله د رابرټ فراست د یو شعر لښباړي سره راوند غړم. زحمت شبر لهم دې شعر سره لتاسو اجازه اخلم. لزنګل سره واورین ماشام دا زنګل د چا دی فکر کوم په هیشم کلی کې کور دی ما نه ویني چې دلته درې دلایم ګورم څنګه لته واو برتري چې شي سما وړکې آسبه ناشنا فکر کوي چې ولاړ يم داسې ځای کور د کلی نشته یو لور ته څنګهل دی بلې خوا ته یخ وحلې ډنګ دی یو لور ته څنګهل دی بلې خوا ته یخ وحلې ډنګ دی او د کال د ټول کال تیار ما شام دی اوس می سرڅنډي ګړنجونې د قیزی را ګړنجوي لکه دای چې ما پښتي تیر وطن تر نشوي یواز یو بل ژغ دی د شمال دی چې واورې په مخه ده یواز یو بل ژغ دی د شمال دی چې واورې په مخه ده تور دی دا څنګهل شور دی زړه دی ورته کیشي خوشمنه می دکړې چامل به پری کوم تر خوب مخکې به وجدې لاري وهم تر خوب مخکې به وجدې لاري وهم
ازادي رادیو د بی طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.